دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان پوز مشر سرګندونی په پیښور کې پر سکول تر بریدو وروسته د سیاسي مشرانو ګوندونو او مدني ټولنې غونډې او سرګندونی د پیښور د برید د ښکار شوی اوس د کوونکو د میندو او خویندو خبرې د پاکستان ولسمشر بلوچستان ته درې ورځنی سفر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مرکه او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه دا پاکستان پوز مشر پر امنیتی ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی پلان د په سمدستي توګه عملي کولو لپاره کار وکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي سیاسي ګوندونه د مجبورۍ له کبله د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا شول او نن د هند بهر په شاوخوا هیوادونو کې د 2004 زیږیز کال سونامۍ د ښکار شویو په یاد غونډې روانې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان پوز مشر پر پوز او استخباراتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد پر منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناکه ګامونه واخلي. د پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف دا خبره 13 ورځ د امنیت په اړه د لوی سطحې غونډې مشرۍ پر مهال وکړه. بیان وایي د پوز مشر خپل هغه هوډ تکرار کړ چې سخت دریځي او ترهګرۍ به له بیخه وباسي. بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف د هیواد د سیاسي مشرتابه ستاینه وکړه چې د اصلاحاتو او انتظامی اقداماتو له لارې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره ژمن دی. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالي کار نه دی، خو دا ده چې سیاسي ګوندونه د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو پر جوړولو سلا شول. دا خبره نوموړي 13 ورځ په پېښور کې د آرمي پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وکړه.
ملٹری کورٹس کا قیام
د پوځي عدالتونو رامنځته کول یو خیالور سیستم نه دی. موږ ته افسوس دی چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ټولو ګوندونو د مجبورۍ له کبله د حالاتو نارملولو لپاره دغه ډول پریکړه وکړه، خو پر پوځي عدالتونو د ټولو سیاسي ګوندونو یو خپل کېدل یو ستونزمن کار و.
له سراج الحق سره د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک او د بلوچستانو د نېشنل پارټي مشر سینیټر حاصل بزنجو هم سکول ته ورغلی وو. رحمان ملک خبریالانو ته ویل پوځي عدالتونه به یوازې د لویو او ډیرو فعالو سختدریځو وسلوالو پر ضد کاروایي کوي. حاصل بزنجو ویل بې له توپیره باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخیستل شي. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې پر سکول د برید د غندنې تر څنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی دی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تېر مازدیګر پېښور د خبریالانو په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي مشر شهاب الدین خټک وویل تر پېښور برید وروسته باید هیڅ کس بې طرفه نه وي.
د دسمبر د 14 نیټې د پیښې وروستو د پېښور د هر وګړي د اواز پکار دی چې یو تن به هم په دې کې غیر جانبدار نه وي، یا به یو تن زموږ سره او د دې شهید شوي ماشومانو سره د امن او دوستۍ، ورورولۍ او تعلیم سره ودرېږي، او یا به یو تن د ظلم، جبر، ترهګرۍ او چاودنو سره ودرېږي.
غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې فعالې عصمت شاهجهان او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پر پوځ او استخباراتي ادارو انتقاد وکړ چې د هغوی د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ناامني او سختدریځي زیاته شوې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی ته د شپږو میاشتو وخت ورکړی چې د هغه صندوق چارې د ورو سپاري چې د افغان پولیسو د تنخواګانو د ورکولو دنده ترسره کوي. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی بیګا مشال راډیو ته ویل دا اقدام د ولسمشر د هغو اصلاحاتو د پروګرام برخه ده چې د لندن په غونډه کې یې له نړیوال ټولنې سره د عملي کېدو ژمنه کړې وه. دا مهال د دغه 500 میلیونه ډالري صندوق چارې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی پر مخوړي. سالارزی زیاته کړه د دې کار اصلي موخه د حساب ورکول او شفافیت دی. د هند په بهر کې په 2004 زیږیز کال کې دراغلي سونامۍ په پیښو کې د وژل شویو په یاد غونډې روانې دي. د 2004 زیږیز کال د دسمبر پر 26 په هغه بهري زلزلې او بیا سونامۍ کې له 2 لک زیات کسان وژل شوی ول. د سونامۍ څپو د انډونیشیا، سریلانکا، هند، تایلند او ځینو نورو هیوادونو ساحلي ټولنې په اوبو لاهو کړې وې. د انډونیشیا اچي ولایت چې د زلزلې مرکز ته نږدې و، د تر ټولو زیاتې تباهۍ سره مخامخ شوی و. هلته لږ تر لږه 1,28,000 کسان وژل شوي ول. نن د هغه ولایت په مرکز بندراچی کې زرګونه خلک جامع جومات ته ورغلي ول او هلته یې د وژل شویو لپاره دعاګانې وکړې. هغه ناورین د انډونیشیا او چې ترمنځ د لسیزو اوږده بیلتون پالې شخړه پای ته ورسوله او یاغیانو او د جکارتې واکمنانو له یو بل سره د سولې تړون وکړ. د دې پیښې له کبله د هند په بهر کې د څونامۍ د خبردارۍ نظام هم جوړ کړل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ناټو غړیتوب لپاره د اوکراین هلې ځلې اروپا ته خطر پیښوي. تېره ورځ پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال لاوروف وویل له ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو د هڅو فکر خطرناک دی. دا کار یوازې د اوکراین لپاره له دې کبله خطرناک نه دی چې پر دې موضوع اتفاق نشته، بلکې دا د اروپا امنیت لپاره هم خطرناک دی. دوی ویل غرب له ناټو سره د کیف د یوځای کېدو ارزه د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې او ټکر د زیاتولو لپاره د یوې لارې په توګه کاروي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایند الکساندر لوکاشویچ خبرداری ورکړ چې د ختیځ لوري ته د ناټو غځېدل به روسیه دې ته اړ کړي چې په غبرګون کې مناسب اقدام وکړي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د اوکراین پارلمان د هیواد د بېطرفه حالت ختمولو په حق کې رای ورکړې او د ناټو غړیتوب لپاره یې لار برابره کړه. او د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون پالي د هغو زندانیانو پر تبادلې یو تړون ته رسیدلي چې دواړو خواوو ساتلې دي. په دې لړ کې د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین حکومتي ځواکونو او د ختیځ اوکراین یاغیانو ترمنځ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوربند لپاره خبرې وشوې. په خبرو کې د اوکراین، روسیې او بلتون پالو د استازو ترڅنګ نړیوالو څارونکو هم برخه واخیسته. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو ده. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ مشر پر امنیتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي پلان عملي کولو اقدامات دي وکړي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه د مجبورۍ له کبله وشوه.
ملټري کورټس کا قیام یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے.
د پېښور پر سکول د برید پاړه په پېښور کې د قومي جرګې ګډونوالو پر امنیتي ادارو انتقاد وکړ. پېښور برید ښار شوی او میندې او خویندې وایي حکومت دی د دې ډول پېښو مخنیوي لپاره امنیت ټینګ کړي.
ظلمانو ته کوم دی مونږ شهزادګان بیل کړلې. پکاره سرکار د نورو سکولونو داسې انتظامات وکړي چې ماشومان ورکې محفوظ وي.
د کورمې د تیندو سیمې د نجونو په ښوونځي کې له 13-15 کلونو راهیسې امنیتي سرتېري پراته دي. اوسیدونکي وایي د نجونو تعلیم اغېزمن شوی دی.
جلکیون هغوی مسلسل کیریئر څه دی خرابیږي او خراب شو. سیم مخالف جلکیون هغه ته توجه نه ورکوي او دې سره جلکیون سکول ته تللی هغه اوس نشي تللی.
سندرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو د پاکستان پوځ مشر پر امنیتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي پلان عملي کولو اقدامات دي وکړي. ریاض ګل موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کله معلومات را تر کړی؟
جی بالکل، دا د فوزی سرلخکر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې په کوم چې د پوز هډ کوارټر دی په پنډه کې پاغې کې د اعلی پای یو غونډه وشوه چې پکې د استخباراتي ادارې او د پوز چې اوسه پورې کوم اقدامات کړي شوي دي تر هغه د ختمون لپاره په هغې باندې غور وشو. دغه رنګ د هدایت وکړه چې کوم قومي اکشن پلان جوړ شوی دی یا کومه یو کړنلاره جوړه شوې ده د تر هغه د ختمون لپاره، نو په هغې باندې باید چې په تیزۍ سره عمل درآمد وکړي شي. دغه رنګ د کم چې اصلاحات په پاکستان کې د دې لړکې شوې دي یا کم انتظامی اقدامات کیږي او کم د سیاسي مشروالۍ چې کم سار دی او د هغې کم فکر دی، نو د هغې هم ستاینه وکړه او د دې وینا وه چې کوم سره دغه رنګ د سیاسي مشروالۍ مرسته او دغه رنګ سره د قوم اعتماد او بروسره سره یې، نو دا هیڅ ګرانه نه ده چې مونږ به د ترهګرۍ د دې ناسور نه ځان خلاص کړو. جی
صحیح. او د دې نه علاوه وفاق المدارس هم یو خبره کړې ده چې مدرسې باید رجسټر کړل شي. دغه کلک تفصیل را ته راکړي.
جی بالکل دا چکم وړاندې ورځو کې کوم غونډه وشوه د وزیر اعظم په مشوره کې په هغه کې یو خبره دا و چې کومې مدرسې دي نو باید چې هغه د هم رجسٹر کړي شي. نو دغه لړکی چې کوم د وفاق المدارس جنرل سیکرټری دی کاری حنیف جالندری هغه اسلام آباد کې مطبوعاتو ته وویل چې په دې باندې مونږ ته هیڅ اعتراض نشته او دا قانون خو د 2004 کال راهسې دلته کې شته. نو که په دې باندې اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی یا کومې مدرسې نه دي رجسٹر شوي نو باید چې حکومت د هغې خلاف اقدامات وکړي او د هغې خلکو خلاف د هم اقدامات وکړي چې د 2004 تر اوسه پورې لس تاریخ کې ولې دغه مدرسې نه دي رجسٹر شوي. دغه رنګ کې بیا کم وزیر اعظم لخوا ویل کېدل چې را غني مدرسې چې کم نن هغه ترهګر پیدا کوي یا وسلوال پیدا کوي. نو د دې هم غندنه وکړه د وینا و چې زمون کار د دین خدمت ته مونږ خلکو ته دین چې کم نن په دغه لړ کې خدمات ورکو او که زمون کم فاندنګ راځي یا کم زمون امداد کیږي نو هغه د بینک اکاونټ په ذریعہ باندې دغه هر کال آډیټ کیږي. نو په دې باندې چاته اعتراض نه دی پکار او
جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی د پوځي عدالتونو جوړول مثالی کار نه دی. خدا دا چې سیاسی ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. دا خبره نوموړي تیر ماسپخین په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبري اعلان ته وکړه. له سراج الحق سره د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک او د بلوچستان د نېشنل پارٹی مشر سینیٹر حاصل بزنجو هم سکول ته ورغلی وو. رحمان ملک خبریالانو ته وویل پوځي عدالتونه به یوازې د لویو او ډیرو فعالو سختریزو وسلوالو پر ضد کاروایی کوي. غلام غوث د درې واړو سیاسي مشرانو د پیښور سفر حال راکوي.
تیر ماسپخین په آرمی پبلک سکول کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د موجوده ناسم حالاتو په وجه ډیر د مجبورۍ په حالت کې د پوځي عدالتونو فیصله وکړه.
ملٹری کورٹس کا قیام یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے اور
د پوزیا د لتونو رامنځته کول یو خیالور سیستم نه ده. موږ ته افسوس ته چې د پاکستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو ټولو ګوندونو د مجبورۍ له کبله د حالاتو نارملولو لپاره دغه ډول پریکړه وکړه. خو پر پوزیا د لتونو د ټولو سیاسي ګوندونو یو خپل کېدل یو ستونزمن کار و.
سینیټر رحمان ملک له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پوزی عدالتونو کې به یوازې د نیول شوی سخدریزه خطرناک وسلوالو د تقدیر فیصله کولی شي. دا فیصله شوې ده چې کوم ډیر زیات سخدریزه وسلوال دي چې د پوځ سرلخکر راحیل شریف ورته د جیټ بلیک ترهګرو نوم ورکړی دی. هغه ترهګر چې کوم د داسې لوړې پایې جرمونه کوي یا کوم چې ځانمرګي بریدونه ترتیبوي نو په دې پوځي عدالتونو کې به د دوی په ضد کاروایی کولی شي او یو پوځي افسر به د داسې یو عدالت مشري کوي او دې کې به هیڅ یو کار د قانون او آئین خلاف نه کیږي.
آئین کې خلاف نه هوږي.
سینیټر حاصل بزنجو وویل چې ټولو سیاسي وندونو په ګډه فیصله کړې ده چې د هر ډول ترهګرو په ضد به جنگ کیږي او په هیڅ یو ترهګر به رحم نه کیږي.
چاہے وہ جس قسم کے دہشتگرد ہیں
یا ټولو ترهګرو په ضد به جنگیږي. که طالبان دي او کلشکر خو چې په کوم یو نوم ترهګری کولی شي داوی په ضد به کاروایی کیږي. زما به حکومت تفاش وي چې د دې ماشومانو تر وژنې وروسته مونږ ته په چا رحم نه دي کول پکار. مونږ ته د هر رقم ترهګرو سره جنگیدل پکار دي.
هر قسم کے دہشتگرد سے لڑنا ہے.
درې واړه سیاسي مشرانو په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې پر سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندې وایي حکومت دې د هرې تعلیمي ادارې امنیت ټینګ کړي. د یو زده کوونکي مور وویل غم یې نه کمیږي خو نورې میندې باید داسې ورځ ونه ویني. د یو بل زده کوونکي خور مشال راډیو ته ویل د دې ډول بریدونو له ویرې باید د تعلیم ترلاسه کولو سلسله ونه درېږي او ټول ماشومان دې سکولونو ته واستول شي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
پیښور کې د آرمی پبلک سکول او کالج د خونړې پیښې نه پس که چېرته په حکومتي کچ ترهګرۍ مخنیوي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي نو هلته د آرمی پبلک سکول او کالج د وژل شوو او ژوبل شوو ماشومانو میندې او خویندې وایي چې د دې پیښې نه پس د هر سکول او کالج سیکیورټي دې سخته کړې شي. د آرمی پبلک سکول او کالج د اتم کلاس وژل شوي د باکر علي خان مور وایي چې د خپل خوږ بچي تلو سره د شپې او ورځې آرام یې پاتې دی. د باکر علي خان مور مشال ریډیو ته وویل تکلیف یې نه کمیږي. کی خو خدای صبر ورکون کی دے دے پوینا بای چ حکومت رہ گری ختم کڑی او د سکولن سکیورٹی دی سیوا کڑی شی
ظالمان او تکون دے منا شہزادگان بے لکڑلی ظالمان دا یی چیر پاکستان کے ترقی نوی دہانوی جہلیت راشی نو بس زبی دا وایم او خدای دے ظالم تا بس سب ورتا وایو نو من خو شہزادگان خپل لیر کڑلو بس خدای دے نور بچی وساتی د سیالات نا پکار سرکار دا دے تو نور سکولونو د سے انتظامات وکی چھا پک نور ماشومان ور کی محفوظ وی او نور ایمین دی منا منا ونجری خپل ماشومان وبند
د باکر علی خان خور ماریا مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل داسې اقدامات دی او چت کړی شي چې نور ماشومانو سره داسې قسمه پیښونه شي کوم چې د آرمی پبلک سکول او کالج ماشومانو او کورونو سره یو شوه دا وایي
کم ظلم شیشہ دیتا نہ قابل برداشت تھے اور ایجوکیشن گین کول پر آ کے ریکور جوڑا کوشش کر رہے تھے اور مو اینڈ وش تھے کہ گورنمنٹ دس اسٹیپس واقعی چھ مکی اسٹوڈینٹس سارے دس نے کی گئی اور خلق ایجوکیشن ایزیلی گین کول شی منگا ورور انتہائی انٹیلیجنٹ بریلینٹ اسٹوڈینٹ ہو اور اگر ڈاکٹر جڑی دلو وش ہو ہم دس سے چکم نو اسٹوڈینٹس تھی اگر ہم دس دس وشیز بھی چاہے آگا خپل ملک تپارا سنس ہوگی نو امداغا دے چے ایڈوکیشن نہ دے ادری دل پکار ہے
دا آرمی پبلک سکول او کالج دا دول اسم ٹولگی یو سکون کی قاسم خان مروائی چے دا شپاڑا سم دسمبر ورس پا دی دیر سخت تیر شوی دا دا دے پوینا چے دا زوی علاجی روان دے دا قاسم خان مور ہم دا غختن کروی چے دا سکولنو حفاظتی نظامات دے سخت کریشی چے نوری مین دے دا تکلیف و غم نہ بچ شی دا وائی آرمی پبلک سکول او کالج تا نن سبا د سکون کو نه علاوه عام خلک هم سي چرته چې اغوی خپل پیغامونه لیکي او په حمله کې وژل شوی ماشومان او عمله یادوي
پم دې موضوع کې پاتې کېږو د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم یو غونډه وکړه دوی د روانې میاشتې پر شپاړسمه په پېښور کې پر سکول د برید غندنه وکړه او دای د امریکا د سپتمبر یولسمې د بریدونو په څیر حمله وبلله د پېښور قومي جرګې په غونډه کې پر امنیتي ادارو او پوځ انتقاد وشو چې ولې د سکول د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل غلام غوث د غونډې حال راکوي
پا پیخور پریس کلب کی دی قومی جرگی تا دا وینا پر محال دا عوامی ورکر پارٹی صوبائی صدر شعب خاتک ایڈوکیٹ ویل چی دا دیسمبر دا شپاڑسمی دا دی پیخی رستو با او سوک هم غیر جانبدار نوی او یا با سوک دا ترهگرو سروی او یا با دا امنخوخو سرا دا دیسمبر دا شپاڑسمی نیٹی دا پیخی رستو دا پیخور دا هر وگری دا آواز پکار دی چی یو تن با هم پا دی کی غیر جانبدار نوی یا با یوتن زمون سرا او د دې شهید شوی ماشومانو سرا د امن او دوستی رورولی او تعلیم سرا ودریږي او یا با یوتن د ظلم جبر ترګری او چاودنو سرا ودریږي
او یا پر وو بربریت ظلم جبر دہشت اور دھماکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا
عصمت شاہ جیان بیوی د قومی جرگے پنوم دے غنڈے تا پخپل وینا کی صدا ڈول وینا اکڑا
نیک محمد سوکھو بیت اللہ سوکھو حکیم اللہ سوکھو اور دا اسی چے خلاف تی دا سوکھو دا فوج نوی ڈیتھ اسکواڈ جوڑائی اور زاڑا مرکل او سو پورے چے لیفٹ یونٹی دا روشن فکر خلق یونٹی نوی جوڑا شوے
د اشنغر نه د قومي جرګې ته راغلی د پښتونخوا ولسی تحریک نجیب خان په خپل وینا کې وویل
د پښتونونو به پیسو سپیان ساسکړي دي در پاکستان مټی دي کشمیر نیسو لال قلا نیسو چچنیا نیسو کچن نیسو کابل نیسو دا د دوی کار دی دا د دوی روزګار دی دلته جنگ دهشتګردي سنت شکل اخستے دے ونیم زارا اربا ڈالر روپئی پدی زمان پا سرونو راوڑی
سید انمشا بیبی په خپل وینا کې وویل چې نور د ولس سره په ترګرۍ د غلی پاتې کېدلو گنجایش نشته
دا خلق بمو پپټه کورونو ترانه نوځي او وژنی بمو تر دې زیات بمو وژنی خدای ته شپېل دی هغه راته ماشومان وژل تاسو ټول چې یریږي نه روزه ای اوره خو ځان تر تیروي لدی هیڅ نه جوړیږي
کېره بد کېره کچ نه ونه اگر آج نه تو پھر کب
د قومی جرګې پنوم پدې غونډه کې په امنیتی ادارو هم نیوکې وشوې چې ولې په وخت په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د يرغل مخه ونه نیولا دا یادونه ورده چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید روستو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لخوا د دې پیښې د غندنې لړۍ لا هم دوام لري او په بیلابیلو غونډو کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد تیر شوې پالیسۍ د سختو نیوکو لاندې راغلي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو ته پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د پېښور پر خوندزی برید هم د تیر کال د پېښور پر کلیسا د برید په څیر دردونکی وو. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کوټه کې د عیسویانو د اختر یعنی کریسمس د لمانځلو پر مهال په یوه کلیسا کې وکړه. نوموړی د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې د بلوچستان په درې ورځني سفر لومړی کوټې او بیا زیارت ته ولاړ. خدای نور ناصر د ممنون حسین د سفر او ویناګانو حال راکوي.
ولسمشر ممنون حسین چې د بلوچستان په درې ورځنۍ دوره د چهارشنبه په ورځ کوټې ته راغلی د پنجشنبه په ورځ یې د کوټې په یوې کلیسا کې له عیسوي لږکیو سره د دوی په کریسمس کې ګډون وکړ. ممنون حسین د کوټې په هولي روزي نومې کلیسا کې په وینا کې وویل د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هغومره دردونکی و څومره چې په 2013 کال کې د دغه ښار پر یوې کلیسا برید و. د پاکستان ولسمشر زیاته کړه د پېښور پر سکول د برید په څیر د ظلم او جبر بیلګه د دنیا په تاریخ کې نشي تر سترګو کېدای.
دهشتګردی کا یہ بهیمانہ واقعہ اتنا ہی
د ترهګری دا د ظلم پیشه هم هغه مره له هیبت ډکه او دردون کده څومره چې د پېښور په کلیسا کې چاودنه و په کوم کې چې بیگونه ایسوی ورونه وجل سو او هم داسې د کوټ راجا کشن پیشه هم یو دردون کې پیشه ده چیرې چې یو مظلوم خاوند او میرمن په نجرم د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړل سو. ممنون حسین وویل په پاکستان کې د ترهګری قربانیان که هر څوک وي او له هر مذهب سره تعلق وی هغه یوازې او یوازې پاکستانیان دي او د درد او غم یې هیڅ فرق نسته. ولسمشر په دې کلیسا کې په خپل وینا کې زیاته کړه ترهګر هیڅ یو مذهب نه لري او یوازې د کرکې وړ دی. د پاکستان ولسمشر تر دې کلیسا ورسته د بلوچستان زیارت سیمې ته لاړ او هلته یې د دغه هیواد د موسس محمد علي جناح د هغه استوګنځای افتتاح وکړه چې یو کال وړاندې وسلوالو په بمونو الوزولی و. د دې استوګنځای تر افتتاح ورسته د سیمې له خبرو او لړپوړو حکومتي چارواکو سره په خبرو کې ممنون حسین وویل زیارت د پاکستانیانو لپاره د قدر وړ ځای دی او د پاکستان پرمختګ او خوشحالي د دغه صوبې د وګړو له پرمختګ او خوشحالي سره تړلی دی. د ولسمشر په خبره هم دې ته په پام سره حسینی حکومت د دغه صوبې د وګړو د ښه سباون لپاره په زړه پورې ګامونه پورته کړی دی.
موجوده حکومت نه معیشت کی بحالی کے
روان حکومت د معیشت د شکیدو لپاره شګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهمه پروژه د اقتصادي راهداري جوړول دي چې د سړک او اورګاډي د پټړي لاره به کاشغر لا گوادر سره نشلوي او د دې ل بشپړ کېدو سره به نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو خطې په معیشت کې انقلابي بدلون راسي
تبدیلی رونما هو جايږي.
د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په خبره بلوچستان دغه پروژې تر ټولو مهم مرکز دی چې لکبل به نه یوازې د گوادر بندر فعال سي بلکې په گوادر کې به نړیوال هوایی ډګر هم جوړ سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا خو تاسو د ډیور ریډیو خبرتیا واورئ. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. اوریدونکو، د پېښور برید په اړه باندې د پېښور ځینو هنرمندانو فنکارانو یوه سندره جوړه کړې ده. لایق زاده لایق د دغې شاعري کړې ده. دغه سندره بیګا نشر شوه، نو تاسو ته اوس در خبرو.
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا، دا سوک دی چی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا، سل گو کڑلا مجبورا، سل گو کڑلا مجبورا، سر تخ پلوا کئی پکی لو کڑلا مجبورا، پکی لو کڑلا مجبورا، ماسومو شہیدانو
نوری باب نرنگ دے ماسومو شہیدانو،
د بختیار خټک په مشرۍ د هنرمندانو دغه سندرې ته غوږ واس چې د پېښور تر برید وروسته لیکل شوی او جوړه شوی ده. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پوز مشر پر پوز او استخباراتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د منظور کړل شوي پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناک ګامونه واخلي. د پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي، جنرال راحید شریف دا خبره تېره ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې غونډې مشرۍ پر مهال وکړه. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالی کار نه دی، خو دا ده چې سیاسي ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال وکړه. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو تېر مازیګر په پېښور کې پر سکول د برید تر غندنې ترڅنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ډی پی ته د شپږو میاشتو وخت ورکړی چې د هغه صندوق چارې دي وروسپاري چې د افغان پولیسو تنخواګانې ترې ورکول کیږي. د هند په بهر کې په 2004 زیږدیز کال کې دراغلي څونامي په پیښه کې د وژل شویو په یاد غونډې روانې دي. د 2004 زیږدیز کال د دسمبر پر 26 په هغه بهري زلزلې او بیا څونامي کې له 2 لک زیات کسان وژل شوي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویلي د ناټو غړیتوب لپاره د اوکراین هلې ځلې اروپا ته خطر پیښوي. پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال لاوروف ویل، ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو د هڅو فکر خطرناک دی. او د اوکراین حکومت او روسیې پلوه بلتون پالي د هغو زندانیانو پر تبادلې یو تړون ته رسیدلی دي چې دواړو خواوو له ځان سره ساتلي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د ترخګرۍ د ختمون لپاره د حکومت په هلو ځلو لیکلي او وایي چې د پېښور پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترخګرۍ د ختمون کلکه اراده کړې ده. او دې لړکې له څو ورځو راهیسې د ناپای غونډې روانې دي. او په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان دا وخت د غیر معمولي صورتحال سره مخ دی او د دې لپاره به غیر معمولي اقدامات هم کول وي، نو هله به ممکن شي چې ترخګرۍ له دې خاورې ختمه شي. ادارې زیاتوي چې دا د پډا د ترهګرۍ د ختمون لپاره به د ځینې آئینی ترامیمو او قانون سازی ضرورت وي، نو داسې صورت کې باید چې زر تر زر اقدامات وکړي شي، ځکه چې ځینې وخت که د پارلیمان لخوا نه وي نو د ولسي ټولنو لخوا په دې اقداماتو اعتراضات مخې ته راتلی شي. اداري وړاندې لیکي اوس چې حکومت او عسکري مشروالۍ کومه فیصله کړې، نو حکومت له به ډېر په احتیاط سره ګام پورته کول وي او دې لړ کې د ولس تحفظ باوري کولو لپاره هم حکومت او پوځ له اقدامات کول ضروري دي. اخیر کې د ترهګرو د ختمون په حق لوي چې ضروری ده د لړکی یوازې پوځي اقدامات و نه کارول شي، پکار دي چې اولسي اړخ هم په نظر کې وساتل شي. او په دې سلسله کې به حکمرانانو لدا ثابتول وي چې هغوی هم د ولست نه مختلف نه دي. همدارس د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل اداریه کې د مدرسو د رجستریشن په حواله لیک کړی دی او وایي چې دې کې دومره بد خبره نشته چې په هغه اعتراض وکړي شي، ځکه چې د رجستریشن سره به د مدرسو ډېری خبرې ښکارا او واضح شي. او دا حقیقت دی چې د مدرسو او دې کې د زده کوونکو لوی شمیره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ده. ادارې مخکې وایي چې مدرسې د دین کار کوي او دا د جماعت ابتدایي شکل دی، کوم چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې هم قائمې وي. نو چې کوم مدرسو کې د دین کار کیږي په هغه د حکومت په ګډون د هیڅ اعتراض نشته. البته ځینې داسې خلک شته چې د مدرسو په نوم او د دین د خدمت په نوم خپل ناوړه عزایم ترسره کوي. ادارې اخر کې وایي چې د هرې مدرسې مشر د خپل استادانو او زده کوونکو فهرست او کار زیار د متعلقه تانی ایس ایچ او یا پولیټیکلی کې جمع کړي، نو د دې سره به ډېر شکونه ختم شي. بیا د هغې تصدیق او په هغې نظر ساتل د حکومت کار دی. او تر سوچ د پیسو خبره ده، نو هغه هم د مدرسو د حساب کتاب خرچ او آمدن د رجسٹر نه په اسانه ترلاسه کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د پوځ پر کردار په خپله لیکنه کې ویلي چې که څه هم د ترهګرۍ ختمولو لپاره د پوځ رول مهم دی، خو د پوځي عدالتي نظام جوړول او پوځ ته پراخ واک ورکول ښه نتیجې نشي لرلی. رویټرز خبري اژانس افغانستان ته د بهرنیو مرستو په اړه په لیکنه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اربونه ډالر لګول شوي دي، خو پر ځینو ولسي پروژو په ناسمه توګه هم پیسې خرڅې شوي دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ ممکنه پراخه کردار به پر امنیتي پالیسي زیات پوځي اثر او خرابې نتیجې مخې ته راولي. ورځپاڼه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې غوښتنې حواله ورکوي چې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دي نه یوازې په دغو صوبو کې لاول نه ځای پر ځای شوي پوځي اهلکار پر امنیتي ډیوټي وساتل شي، بلکې هغو ته د آئین د 215 مادې لاندې د پوځي کاروایی اختیار هم ورکړل شي. رسپانه پوځي عدالتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د نورو عدالتونو په نسبت یې د شواهدو معیارونه جداوي، تورن شوو ته کم حفاظت ورکړل کیږي او فیصلو کې یې د ناانصافي امکان هم زیات وي. رسپانه د لادرکه کسانو په حق لیکي چې په دغه هیواد کې د دوی په معامله کې هم دغه لیدل کیږي چې که پوځ یو تن وسلوال یا ترهګر ګڼي نو ثابتول یې ضروري نه وي. رسپانه پوښتنه راپورته کولو سره وایي چې په دې اساس غیر پوځي عدالتي نظام له لاسه ورکول چې ګواکې ایبونه پکې موجود دي، آیا د عقل خبره ده که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي آیا داسې به زیات ښه نه وي چې قانون په پام کې ساتلو سره د داسې ګامونو یو فهرست جوړ کړل شي چې په جمهوري بنیادونو د مجرمانو سمه معامله او عدالتي کاروایی باوري کړي. ورځپاڼې په خبره په داسې معاملو کې د مصلحت پر ځای سم کار کول ګران وي، خو پکار ده چې پاکستان د خپل دښمن سره د جګړې په لړ کې جمهوري قدرونه له پامه ونه غورځوي. بلخ رویټرز خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د نوو سړکونو ځینې برخې د استعمال لپاره خطرناک دي، د بجلی د پیداوار نظام سم نه دی او هوایي ځواک ته د ترانسپورټ لپاره ورکړل شوي 14 الوتکې هم ناکاره دي. اژانس لیکي په کال 2001 کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته د افغانستان اقتصاد زیاتره په نړیوال امداد انحصار کوي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې امریکا په بلیونونو ډالرې لګولې دي. اژانس لیکي که څه هم ښار کې ترقي شوې ده او ماشومان سکولونو ته ورځي، خو بیا هم داسې مثالونه دي چې د امداد د ناسم استعمال نښې ښایي. اژانس لیکي په افغانستان کې تر 1 بلیون زیاتې ډالرې لګول شوي دي چې زیاتره برخه پکې د امریکا لخوا ده. د امداد په دریو کې دوه برخې د امنیتي ځواکونو په جوړولو لګېدلې ده چې د ولسي پروژو لپاره هم په بلیونونو ډالرې ځانګړې شوي دي. خو د تعمیراتو د څارنې یوه امریکایي اداره وایي د امداد ډېرې پیسې په پروژو په ناقص ډول خرچ شوي دي. اژانس په افغانستان کې د بیا ودانۍ د ځانګړي انسپکټر جنرال دخلې وایي چې شواهد ښایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د نړیوال امداد سره چې څه جوړ شوي دي، دا یې د ساتلو او یا د جوړولو لپاره افغانستان مالي، تکنیکي او انتظامی صلاحیت ډېر نه لري. د رویټرز په خبره افغانستان غواړي چې په داخلي توګه د 2014 کال بجټ تر 1.5% سیوا کړي، نو ځکه د ستمبر تنخواګانې ورکولو لپاره له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه په بیړني ډول د امداد غوښتنه وکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ په کابل کې د امریکا د کانګرس لغړی جان مکین سره ولیدل. د ولسمشر له دفتر په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی او مکین د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی له کابل معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سنا جرګې له جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین سره په دوه اړخیزو همکاریو او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له ښاغلي مکین سره په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دغه هیواد د پوځ د قربانیو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دواړو لوریو د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه او همدارس له افغانستان او بشري حقونو څخه د امریکا په ملاتړ هم سوکړه. کغلی مکین په دلی دنه کې افغانستان د امریکا د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ. سناتور مکین مخکې لدی چې له افغان ولسمشر سره وګوري له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. کغلی عبدالله په دلی دنه کې جان مکین د افغانستان یو همکار وباله او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هم خپل همکاري نسپموي. دایوی خغلی مکین راتلونکي میاشت د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري په غاړه اخلي. دای به په خپل یاد رول سره هم وکولای شي له افغان پوځیانو نه د ملاتړ او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو همکاریو په برخه کې اغیزمن تمام شي. خغلی عبدالله جان مکین نه مننه وکړه چې روان کالي دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او هیله یې وښوده چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی مکین هم خوښي ښکاره کړه چې د واک له سولیز انتقال وروسته له افغان
مشرانو سره ګوري. د ویل ډیر څه تغیر شوی، خو لا هم ځینې ننګونی شته چې باید هواری شي. د وی زړیر خوښیم چې بیا کابل ته راغلم، او تر څنګ یې له دې هم خوشاله یم چې له خپلې پخوانی ملګري سره خبرې کوم. دا خبرې د امریکا د حمایت او مرستو په سر دي، تر څو له افغانستان سره د امریکا د پوځي، اقتصادي او هرې بلې برخې په همکارۍ سره دا هیواد یو روښانه راتلونکی ولري. خو لا هم په مخ کې ډېرې جدي ننګونې شته دي. اته اویا کلن جان مکین چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا په 2008 میلادي کال کې د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید و، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړی دی. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلی مکین له عبدالله سره په خبرو کې ویلي چې نه غواړي افغانستان په دویم عراق بدل شي. د ویلي چې له افغان پوځ نه باید د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د تیرو کلونو قربانۍ بې ځایه ولاړې نه شي. د بلې خوا کارپوهان وایي بهرني چارواکي په داسې حال کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي پیښې تر سترګو کېږي، او افغان حکومت نه دی توانیدلی چې د امنیت د راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مورید. اسوسییټډ پریس اژانس د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ په حواله وایي روان کال په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 10,000 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او 15,000 امنیتي سرتیري ووژل شول. اژانس وایي پر دې سربیره افغانان هیله مند دي چې راتلونکی کال به سوله ییز وي. د دې هیلې لامل دا دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ښه حکومتداري به رامنځته کوي او اداري فساد به کموي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي، په داسې حال کې چې د رواني سوي میاشتې تر پایه په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه له جنگي رول څخه ملاتړ کوونکي رول ته بدلیږي، افغانستان به په خپله لار ټاکي. په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکایي ځواکونو له بریده پس 2014 کال تر ټولو خونړی کال دی چې پکې ولسی کسان او امنیتي ځواکونه په بېساري ډول ډیر وژل شوي دي. اژانس لیکي افغانان هیله مند دي چې د مرګونو او ویرونو کال به تیر شي او راتلونکی کال به د امیدونو وي، او د دې هیلې لامل دا دی چې نوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښې حکومتدارۍ د کولو او د اداري فساد د ختمولو ژمنه کړې ده. اشرف غنی همدارنګه له پاکستان سره د اړیکو درغولو هڅې هم پیل کړې دي، په کوم ځای کې چې افغان طالبان تر کلونو کلونو پورې خوندي پاتې شوي دي. اژانس لیکي د افغان ولسمشر په وړاندې خنډونه هم شته تر څو د حکومت او امنیتي ځواکونو نه اداري فساد لرې کړي، او بل لوري ته طالبانو هم سینه ډبولې ده چې له افغانستان نه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. امریکا او ناټو په 2010 کال کې په ګډه په افغانستان کې 140,000 جنگي ځواکونه لرل، خو د رواني عیسوي میاشتې تر پایه به دوی خپل جنگي ځواکونه له افغانستان وباسي، او یوازې 15,500 ځواکونه به پرېږدي چې د افغان ځواکونو مرسته او روزنه وکړي. اژانس لیکي نړیوال جنگي ځواکونه له افغانستان وځي، خو تر شا هماغسې یوه توده جګړه پرېږدي چې په 2001 کال کې لیدل کېده. په تیر یو کال کې 10,000 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په داسې حال کې چې د جګړې میدان نه نړیوال ځواکونه شاته کیږي او افغان سرتیري ځای نیسي، د افغان ځواکونو د وژنو شمیره هم لوړه شوې ده. په روان کال کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي دي، خو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د وژلو شوو نړیوالو ځواکونو شمیره 3,500 ده. خو اژانس دا هم لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې نږدې همکاري د سولې پر اوستلو کې مهم رول لوبولی شي. په ځانګړي ډول اوس چې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې نور نو په ښو او بدو وسلوالو ډلو کې توپیر نه کوي، د کارپوهانو په اند دا د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون غمازی کوي. یعنی دوی به د پخوا په څیر داسې نه کوي چې هغه وسلوالې ډلې په نښه کړي چې دوی ته خطرناکې دي، او په هغو وسلوالو ډلو به سترګې پټوي چې پر افغانستان بریدونه کوي.
او راځي چې اوس هم د فیاض خان خیشګي په غږ دا سندره واورو.
کدیس خلقو کی سرگند مینی ناز، کدیس خلقو کی سرگند مینی ناز، پٹ سات لے دی پچپا خلے اور آزیم، پٹ سات لے دی پچپا خلے اور آزیم، کدیس خلقو کی سرگند مینی ناز، کدیس خلقو کی سرگند چمی خوخی ویرانی شوی ستا دسترگو 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 اس تنظرے دہر دشتا پواز اس تنظرے دہر دشتا پواز پٹ سات لے دی پچپا خلے اور آزم پٹ سات لے دی پچپا خلے اور آزم کدستر گو کی سر گندو مین نازم کدستر گو کی سر گندو مین نازم
فیاض خیشگی په غږ مو غزل یو دوه شعرونه واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پارلمان کې د استازو ګوندونو تر غونډې وروسته د بیکوره کړل شویو کډوالو خپلو کلیو ته په زغرده د ستنېدو او بیا آبادۍ ژمنه کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره هم کړې ده. پوښتنه دا ده چې دا اصلاحات څه ډول کېدای شي او څومره ممکن دي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال ګلایاز د عوامي نشل ګوند له یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د څه ډول اصلاحاتو خبره کوي.
زموږ د قبایلي سیمې چې دي د دې ولس د بنیادي حقونو نه محرومه دي. دوی یو قسم ته تاسو ګورئ دلته د ریاست چې کوم درې ادارې دي، یعنی مقننه، انتظامیه او عدلیه، په دې درې ادارو کې په قبایلي سیمو کې یوازینی یوه اداره موجوده ده چې هغه انتظامیه ده. هلته عدلیه نشته چې کوم تش په نوم عدالتونه دي، هغه حقیقت کې پولیټیکلي افسران دي او ځان ته عدالت نوم به کړی دي. همدغه رنګه هلته کې مقننه هم نشته ځکه چې دفاع ته نمایندګان دي په اسمبلیو کې، نو هغوی فاټا د پاره قانون سازی نشي کولی. قانون سازی اختیار حقیقت کې پارلیمنت سره شته ده. فاټا د پاکلا دا صدر شری په پاکستان ادا دی آئین دی آرټیکل 2 لاندې صدر سره واک دی اختیار دی چې هغه قانون جوړ کړي. نو دا بیسی دی انګریز زبانی نظام دی، استعماری نظام دی چې انګریز دومره دور شتلی دی. خو هغه نظام اوس هم په قبایلي سیمه کې پروت دی. نظام ختمولو دپاره اصلاحاتو خبره کېږي او دې لري خبره فیصله هم کېږي چې فرض کفاتا خلک بلا صبح اوس جوړدل غواړي یا په پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي.
خو را روان ورځو کې تاسو څنګه ګوري خټک صاحب چې په قبایلي سیمو کې کوم اصلاحات به راځي، نو په دې کې بعد د قبایلي سیمو د خلکو استازي دوه به هم پکې وي او کنه؟
یقینا چې وي. دا اصلاحات باید د خاطر او فاټه د خلکو د رضا مطابق وشي. هغه چې څنګه وي هغه څه اصلاحات پکار دي چې د هغې خپل حیثیت رواج دا خبرې محفوظ وي او ورسره هغې ته بنیادي حقوق حاصل شي کوم چې پاکستان کې نورو خلکو ته حاصل دي.
په دې کې حکومت سره سدسی پلان یا تګلارا یا داسې ستراتیجی اشتا چې په راروان روزو کې دا اصلاحات عملی کړي.
اصل کې د دې اصلاحاتو په لاره کې ټول له لوی خنډ څخه اوس پر پاتې شوی دی. هغه د بیوروکراسي د یا افسرشاهي چې کوم په فاټا باندې حکومت کوي، چونکې فاټا یو قسم تر دې افسرانو لپاره یو چراغا پاتې شوی دی چې دوی پکې داسې خلکو باندې حکومت کوي چې هغوی خاریان یا وګړي یا د ملک چې کوم حق لرونکي خاریان نه دي بلکې رعیت دي چې دوی په پاتې کوي. ټول له لوی خنډ دی هغه بیوروکراسي ده. په دې نږدې موده کې به څو کالو کې هم شي چې چلته کې هلته کې فوج دی لوی تعداد کې چې دهشتګردۍ سره مقابله کوي. نو هغوی هم دا بوي چې دا اصلاحات وخت ځکه نه دي سکیورټي یا د امنیت حالات سم نه دي. خو زما په خیال کې دا اصلاحات د امنیت لپاره ضروري دي. امنیت به مال راشي چې هلته کې اصلاحات شي. مثلا دا مقامي حکومتونه باید هلته کې منتخب جوړ شي، ځکه چې دا روایتي نظام چې دی هغه تر ډېر نقصان رسېدلی دی تنازع په وجه چې کوم هلته کې دهشتګردۍ په صورت کې موجوده ده. نو هلته کې نوي رهبري یا نوی زعامت یا نوی مشرتابه لپاره لازمه ده چې
خټک صاحب د کډوالو ستنیدو خبرې اترې هم کیږي. لکبالی سیمونه لکونو خلک د کډوالې ژوند کوي، د دې دو بیرته د ستنیدو لپاره څه ډول پلان دی د حکومت سره او تاسو څه تجویز کوئ؟
ټول هغه خبره دا کډوال دی یا د بیزې شوی خلک چې کورونه پرېږدي، دا د دہشتگردی خلاف جنگ کی بنیادی ٹکے چلے اگر خلق کو وہ عزت آبرو درناوی پل قرون سے استنیدل اور دیدی قرون راول جوڑے گل دی حکومت کو لوس کرے رہے تو منگ وہ انشاءاللہ ورپسی ہو او وقت پر وہ حکومت ریون سے سو پوئے چھے دا بے رہشوی بے قرشوی خلق چلی چھے واپس پل قرون تھا پل عزت و پا آبرو و پا لارنی و بحل شوی نوی اور دی توانون چلی حکومت پل کرے دی
لا فراسیاب خټک سره مده ګلای از مرکه ورده د کورمې د تیندو سیمې اوسیدونکو وایي ل شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نجونو په خوندې کې امنیتي سرتیری پراته دي چې لکبلې د دوی نجونو ل تعلیمه به برخه پاتې شوې دي د تیندو اوسیدونکو وایي په ټوله سیمه کې د نجونو یو سکول دی چارواکي وایي هڅه کوي چې د سکول ودانی ل ځواکونو خالی کړي او د نجونو د تعلیم سلسله بیا پیل کړي طارق اورګزای معلومات راکوي
بکرم ایجنسی کی د تندو ځای خلک وای چې بسمه کې د دوی ماشومان جنکه د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي د دوی په خبره بسمه کې د جنکو یو سرکاري سکول دی خو په هغه کې امنیتی ځواکونه هستوګن دي امیر حمزه په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته ویل چې کله نه امنیتی ځواکونه سرکاري سکول ته راغلي دي نو د هغه راهسه په سکول کې ماشومان جنکو ته سبقونه نه خوده لکېږي
د تندو کوم ګلز سکول دی خو مخ کې میډل خو اوس د تیو څه وخت د هاي درجه ورکړې شوې دي خو مین مسله دا 2008 نه کې سی والا فورسز کوم دیغه اوسیږي سکول کوم ایکټیویټیز وی ایجوکیشن هغه ور کنه کی کوم جلکیو نه غوی مسلسل کیریئر سدی خرابیږي او خراب شو اسیم مخالف جلکیو نه غته توجه نه ور کوي او د سره نور کوم دی کوم جلکیو نه سکول تتلی هغه اوس نشید لای بد قسمت نه
په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن د شروع کې دورسته امنیتی ځواکونه د جنکو د غسکول ته راغلي دي چې د خلکو په خبره لا هم پکې ستوګندي د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان مشال لډو ته وای چې دا ډېر افسوس خبره ده چې په سیمه کې یوازنې سرکاري سکول د ځواکونو د ستوګنې لپاره د 50 کالونو بند پروت دی
حالات ډیر زیات کریټیکل نو هغه کوم مطلب دا ده سیزن ته نوې بلډینګ هغه ځکه نشو جوړولای چونکه سکول کې غریبان پراته او هغه مطلب د علاقې هغه کول ډیفنس کول حفاظتي کول خو چونکه حالات اوس څه ده پوری نارمل شوې دي نو دا د مباشي تعلیم نه محروميږي نو په کار د سکول متخالی کی
د تعلیم محکمې مشه چارواکي مجید ګل مشال لډیو ته وای چې په سیمه کې حالات ډیر خراب وو چې د دل عمله د ماشومان تعلیمي حالې زلې هم متاثر شوې دوه ویل چې زمونږ حسي روان دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځل بیا تعلیمي حالې زلې شروع کړو د تندو سیمې خلک وایي چې حکومت د نااهلۍ په وجه د دوی ماشومانو مستقبل د تباهۍ په لور روان دی دوی غوښتنه کوي چې سکول دې د ځواکونو نه خالی کړي او زر تر زره دې پکې سبقونه شروع کړي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
امریکا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د راتلونکو یعنی 2015 زیږیز کال په اړه باس کړی او دا پوښتنه چې کړي چې ولې باید راتلونکو کال د روان یعنی 2014 زیږیز کال یا نورو تیرو کلونو په څیر نه وي په لیکنه کې د روان کال لوی پیښې د وضاحت په موخه بیان کړل شوې دي موریوال کاکړ د مقالې له مهم برخو سره
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې په 2014 کال کې په نایجیریا او پاکستان کې پر ماشومانو داسې بریدونه وسو چې د هیرولو نه دي د مقالې په لیکنه که څه هم د بریدونو په نړۍ کې د خلکو غوسې راوپارولې خو له بده مرغه هغوی بې له غوسې بل څه ونه کړل مقاله لیکي د 2014 کال په لومړیو کې د نایجیریا په شمال ختیځ کې بوکو حرام وسلوالې ډلې پر یو سکول برید وکړ او تر 200 زیاتې نجونې وتښتولې له دې پیښو وروسته په نړۍ کې خلک راوپارېدل غندنه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه ترسره سو او له نایجیریا سره د مرستو ژمنې وسوې فارم پالیسی لیکي پر دې هر څه سربېره هیڅ ترلاسه نه سو او د دې نجونو کورنۍ او خپلوان یوازې پریښودل سو او دا نه د معلومه چې دا نجونه به اوس چیرې وي او په څه حالت کې به وي مقاله زیاتوي چې د روان کال په اوړي کې داسې ګنګوسي هم وي چې له دې نجونو څخه ځینې د انساني بمونو په توګه کارول سوي دي یعنی په زور بمونو ورپورې تړل سوي دي خو د نایجیریا حکومت دا خبرونه رد کړل مقاله لیکي په نایجیریا کې کلنیو انتخاباتو ته یوازې دوی میاشتې پاتې دي او هلته سیاستوال اولس ته دا دلیل ورکوي چې دوی د بوکو حرام پر ضد ځکه په ګام اخیستلو کې پاتې راغلي دي چې د نړۍ زبرځواک اړین پوځي سامانونه نه دي ورکړي مقاله لیکي که چیرې دا تښتول سوي نجونه چینایي کارکوونکي وای او یا د کیمرون د واکمنو د کورنیو غړي وای نو به یې یا په بدل کې پیسې ورکول سوي وای او یا به یې په بدل کې بندیان خوشې سوي وای او اوس به دوی د نوي کال پر مهال له خپلو کورنیو سره وای فارن پالیسی بل داسی بیلګه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د سوي هغه وسلوال برید وړاندې کوي چې په کوم کې تر 102 زیات ماشومان ووژل سو. مقاله د پاکستانیو طالبانو د خونړي برید ته په اشاره کولو پوښتنه راپورته کوي چې آیا د نړۍ د خوندي کولو او د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره به څو نور ماشومان لا وژل کیږي. که څه هم پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په خپل ملک کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې خوښ دی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي، خو مجلې پوښتنه راپورته کړې چې آیا د پاکستان پوځ به رښتیا هم په کشمیر او افغانستان کې له جنګېدونکو وسلوالو ډلو څخه لاس واخلي او کنه، کومې چې دوی د خپلې بهرنۍ تګلارې د مهم عنصر په توګه کارولې دي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د فلمونو د څار لپاره یو ځل بیا په اسلام آباد کې سینسر بورډ فعالوي. په دې موضوع سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د مرکزی سنسر بورډ یو وار بیا بحالولو لپاره دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي چې تر مخ به د راتلونکي کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې ودانۍ هم جوړوي او د غړو شمېره به یې د 1315 ته غځوي. بیان زیاتوي چې دې لړکې د صوبو د متعلقه ادارو نه تجویزونه هم غوښتل شوي دي او له تجویزونو راتلو وروسته به په فوري توګه په دې عمل درآمد ویلې شي. د فلمونو ډایرکټران او پروډوسران د حکومت په دې فیصله باندې سوي کلی چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د پروډوسر مظفر خان نو پختل نو هغه اوی چې دا د حکومت ډیر د ستاینې وړ ګام دی، ځکه چې دوی وړاندې سو سو ځل له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د فلم سنسر بورډ سرټیفیکیټ ترلاسه کولو لپاره په کراچۍ کې سنسر بورډ ته ځي چې له کبله ورته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مخکې اسلام آباد نه به سنسر شو، یوځي کې به مونږ فیس جمع کړو نو به ټول پاکستان کې مطلب دا فلم نمائش لا پیش کړی شو. اوس دا مسله دا کراچی والا وی چې دلته نه سینسر کوي، پوسټا خیبر پختونخوا والا خو دې نه مخکې کوم حکومت واغی ویلو چې موږ سینسر بورډ قیام کول یو دغه غوټه پورې هغه مون شو. او اسلام آباد هم دغه حال دی.
هم دا شن کلی چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د ډایرکټر قیصر سنوبر نه په دې اړه پختل نو هغه وی
چې خورې لري دا خو دې مو فافي قوت او فاق سره طالب لري فاق سره اسلام آباد دې زیاده د پونترانو دې یو کې انډستری ډیره خراب را ډیره خلک دا خلک دې
دغرنګ د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک اسف الله نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې سنسر بورډ څه ته وایي او په دې اړه د حکومت فیصلې ته تاسو څنګه ګورئ، نو هغه وویل چې دا د حکومت لخوا هغه اداره ده چې پکې د فلم نه هغه مواد یا برخې لرې کوي چې له اخلاقو پریوتې وي یا د کتو وړ نه وي. نوموړي د حکومت د فیصلې په حق لا زیاته کړه،
یو شی لکه جوړیږي نه نو هغه لپاره سنسر بورډ د کمی خبرې، خو که بیا یو شی جوړیږي او سنسر بورډ په اسلام آباد کې وي لکه څنګه چې مخکې به داخله راتله او اسانتیا ورته دا خو ډېره ښه فیصله ده، خو لکه د دې سنسر بورډ د جوړونه مخکې حکومت له په دې توجه ورکول پکار وي چې دا فلم انډسټری لپاره څه وکړي، دا فلم انډسټری بحال شي او دا فلمونه دوباره جوړیږي. پکار دا ده چې فلم جوړیږي نو فلم سره چې سنسر بورډ جوړ وي، خاص کر دا سی ڈی والا نه وي
د ذکر ده چې اسلام آباد کې مرکزی سنسر بورډ لسو کالو راهیسې غیر فعال دی او دا وخت یوازینی سنسر بورډ په کراچۍ کې دی چې د ټول پاکستان فلم جوړونکو خپل فلمونه هلته د سنسر یا کرکتنې لپاره وړي او د کرکېدو نه پس سرټیفیکیټ ترلاسه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راځي چې اوس هم د گلزار عالم په غږ د سندر واورو.
سنو کہ بھول جانا نا سلام گورے پلا سنو کہ بھول جانا نا تا تخو پتا دا زماد غریب جانا نا سلام گورے پلا سنو کہ بھول جانا نا تا تخو پتا دا زماد غریب جانا نا پت دا سماد غریب جانا چی بما او تا خواگوا خستا ما چرتیو نمشه اشنا تا بڑی سوا خستا هاگا ارزان بندی بما او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرسا بل تا برو پی جانانا ماتلو خی خرسا بل تا برو پی جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد